د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خراغلی نن جمعہ د 2019 کال دا اگست درویشتم دا شد وگی میاشتی لومړی نیټه سره سمون خوری دا وخت په پیښه ورکې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن 11 نیمې بجې دي. زه فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې پروسې خبري برخې کې ستاسو کوربه یم. لومړی هم سر ټکی د قطر په سرکار تو دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو نه هم پړاو پیل شو. بل پلو افغان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا او طالبانو پر لوزنامی به د کابل نظر اخیستل کیږي او د افغان حکومت بغیر به دا لوزنامه کوم قانوني اعتبار ونه لري. په هندي کشمیر کې بلتون غوښتونکو د قطغنونو باوجود هم نن د جمعې له لمانځه وروسته د لوی مارچ غږ کړی دی. بل اړخ ته د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې له هند څخه غوښتي چې په کشمیر کې د قطغنونه لرې کړي او د ملګرو ملتونو یوې پلټونکې ډلې ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیایي مسلمانانو د نسل وژنې نیت درلود. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دی، مګر زیاتوي چې د امریکا د دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ داسې کوم تړون نشي رامنځته کېدی چې له قانوني اړخه هغه کوم حیثیت ولري. ولسمشر غنی چې د پنجشنبې یا زیارت په ماخوستن یې له تلو نیوز شخصي ټلویزیون سره مرکه کوله، وویل چې کله امریکا له طالبانو سره توافق آخر ته ورسوي نو بیا به یې له افغان حکومت سره شریک کړي. بل پلو د زیارت ورځې په مازیګر د قطر په سرکار دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مرشي د امریکایي پلاوي نهم پړاو مذاکرات پیل شول. په دې مذاکراتو کې چې په اوله ورځ د شپې تر ناوخته روان وو، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی کمانډر جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه ډله کارپوهانو چې شمېر یې 15 تنه دي او د ملګرو ملتونو په نمایندګۍ خبرې نشي کولی، له هند څخه غوښتي دي چې په کشمیر کې دې پر ټلیفون او انټرنیټ لګیدلې پابندي لرې کړي. دې ډلې خبرداری ورکړی چې د هند واک لاندې کشمیر کې لګیدلې بندیزونه د خلکو ډله ایز سزا ورکول ګڼل کېدای شي او کولی شي په سیمه کې تاوتریخوالی سوا کړي. بل پلو په هندي کشمیر کې بلتون غوښتونکو مشرانو له خلکو غوښتي دي چې د حکومت لګیدلې قطغنونه د له پامه وغورځوي او نن د جمعې له لمانځه وروسته دې غټ مارچ وکړي. د ملګرو ملتونو یو پلټونکی هیئت د نتیجې ته رسیدلی دی چې د میانمار پوځ په 2019 کال کې کله چې سلګونه زره خلک یې د میانمار پرېښودو ته اړ کړل، دا نیت یې درلود چې د روهینګیایي مسلمانانو کول تباه کړي یا نسل وژنې وکړي. د ملګرو ملتونو د پلټونکي هیئت رپورټ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شو او هغه کې راغلي چې د میانمار حکومت هم د جینوسایډ کنونشن له مخې خپل ذمهواریانې نه دي ادا کړي او د نسل کشۍ د عاملینو په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا د صدر ډونالډ ترامپ انتظامیه له خپلو هغو هڅو نه پر شا شوه چې غوښتل یې بهرنیو ملکونو ته د امریکا له مرستو 4 بلیونه ډالره وسپموي. په کانګرس کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د صدر ترامپ د انتظامی پر غوښتنې تنقید کړی وو او ویلي وو چې وایټ هاوس کوشش کوي په دې کار سره د حکومت پر اخراجاتو د کانګرس اختیار ځان ته واخلي. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ یو چارواکي وی یو ای ته وویل صدر ترامپ غواړي د امریکا د پیسو په مصرفولو کې هوښیار اوسي، خو په کانګرس کې ډیر داسې کسان شته چې د بې ځایه اخراجاتو د مخنیوي لیواله نه دي. د جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ د تاوتریخوالي او لانجو په زیاتېدو سره جنوبی کوریا د پنجشنبې یا زیارت په ورځ فیصله وکړه چې له توکیو سره به خپله د پوځي استخباراتو معلوماتو د شریکولو لوزنامه لغوه کړي. په دې سره به د امریکا، جاپان او کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ په درې اړخیزې امنیتي همکارۍ کې یو نوی درز راپیدا شي. د جنوبی کوریا صدارتي ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې له جاپان سره د دوی د پوځي استخباراتو د همکارۍ لوزنامه نور د جنوبی کوریا په قامي ګټه نه ده. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون وایي هغه غواړي چې د G7 یا د اوو اقتصادي ځواکونو په راتلونکي غونډې کې دي تر هر څه وړاندې د ایمازان ځنګلونو د اور اخیستو پر موضوع خبرې وشي. ولسمشر ماکرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د ایمازان ځنګلونه د ټولې ځمکې 20% اکسیجن تولیدوي او هلته کې اور لګیدنه یو عالمی بحران دی. د امریکایي سټلایټونو اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې په ایمازان ځنګلونو کې زرګونه ځایه اور بلې یو لوګي پر جنوبي امریکا سیوری اچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په برازیل کې د ایمازان ځنګلونو د اور لګیدلو له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. او روسي خبردار چې د دیارلسو پیاوړو طبي څېړونکو درې کلنه څېړنه ښیي چې د ملیریا ناروغۍ محوه کول یا بېخي له منځه وړل شونی یا ممکن کار دی، خو دا کار وسایل، سیاسي اراده او ډېرې اندازه پیسې غواړي. د صحت د نړیوالې ادارې د ملاریا عالمی پروګرام مشر پیدرو الونسو وایي پر ځمکې باندې د ملاریا ناروغۍ ورکولو دپاره باید څېړنې ګړندۍ شي او نوې آلې جوړې شي. د صحت نړیوال اداره وایي چې هر کال خواه شا 200 میلیونه خلک په ملاریا اخته کیږي او قریب 3 لاکه یې له وجې مړه کیږي چې اکثره یې ماشومان دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو بیا هم خراغلی دا وی ای ډی ریډیو دا تاسو مغاګ له واشنگټن اوري ساسو کوربایم احمد فواد لامیا او سم رازو تفصیلی ریپورتونه ته. د قطر په سرکار دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرونو هم پړاو پیل شوی دی. بل پړاو افغان صدر محمد اشرف غنی ویلي چې د امریکا او طالبانو پر لوزنامې به د کابل نظر هرومرو اخیستل کیږي او له افغان حکومت نه بغیر به دا لوزنامه کوم قانوني اعتبار ونه لري. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره په دې رپورت کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي تر لاسلیک له مخه به د هغه حکومت د جامع بحث لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون کتنه کوي. د پنځشنبې پر ورځ د هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلی غنی وویل کچیرې له افغانستان څخه په راتلونکو 15 میاشتو کې د امریکا 5000 عسکر ووزي نو ډیر اغیز به و نه کړي.
جزئیات وقتی معلوم میشه، چون نقطه اساسی است که این موافقتنامه به نتیجه نرسیده.
اما شما دور متنش خواندن؟
متن آخری نه، متن آخری وقتی که نهایی شوه پس به ما آوردن میشه که ما بتانیم به صورت اساسی سر از این صحبت کنیم.
ولسمشر اشرف غنی وایي د تړون جزئیات به ښکاره کړل سي، خو تر اوسه دې تړون ته د پای بڼه نه ده ورکول سوې او نه هم ما اخیری مسوده لیدلې ده. د تړون نهایی سوې مسوده به موږ ته راوړل کیږي چې موږ په دې جامع بحث وکړو. خو دا له په پروسه کې ډیر له وخته دی، ډیر وخت دی چې وویل سي حتمی شکل ورکول سوی دی. نوموړي وویل له طالبانو سره د خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی چې همه شمول دی او د ټولو سیاسي غاړو استازي پکې شته. هغه وویل د قطر په خبرو کې زموږ شتونوالی مهم نه دی، بلکې په مخامخ خبرو کې زموږ ګډون مهم دی. له موږ پرته څوک د سولې تړون نسي لاسلیک کولی. په همدې حال کې داسې ویل کیږي چې له طالبانو سره د تړون د یوې برخې په توګه په شاوخوا 15 میاشتو کې تر 15000 پورې د امریکایي سرتیرو له 5 پوځي اډو څخه د وتلو په اړه هم خبرې کیږي. ولسمشر غنی وویل په دغه پلان خبر دی.
5000 نفر تغییر بنیادی در زندگی ما نمیره، از جهتی که تعدادی که باقی میمونه هم قوی هوایی ما را هم قوی کماندوی ما را.
هغه وایي د 15000 عسکرو وتل به د افغانانو په ژوند څه جدي اغیز ونه کړي، په دې چې څومره شمیر پاته کیږي له هغوی سره به د افغان هوایي ځواکونو، ځانګړي قواوو او نورو امنیتي قواوو ملاتړ ترلاسه وي. او په عین وخت کې د ناټو د نورو هیوادونو قواوې چې د کاتی ملاتړ د ماموریت په نوم دلته موجود دي، هغوی به خپل کار جاري ساتي. ولسمشر غنی د سرګندونې په داسې مهال کړي چې هلته په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو نهم پړاو د پنځشنبې پر ورځ پیل سو. دواړه خواوې هیله لري چې یوې موافقې ته به ورسیږي. په قطر کې د وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون خبریال ایوب خاورین له دوحه څخه د دغه خبرو حال څه داسې راکړی.
څلورو بجو خبرې ته پیل شوې او د ماخوستن تر 11 بجو دوام وکړ. تر 11 بجو دوی له کوټی یا د مذاکرات له خونی راونه وتل پرته د ماقام د لمانځه د پاره. د جمعې په ورځ و هم خبري وشي.
د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ویلی د قطر په پلازمینه دوها کې د نهم پړاو په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشری ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو د پلاوی مشری شیر محمد عباس ستانکزای کوي. لدې خبرو وروسته به زلمی خلیلزاد کابل ته سفر کوي چې له افغان چارواکو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي.
زموږ ویډیو ریډیو ناوری اوس هم د کشمیر حالات په هندي کشمیر کې بیلتون غوښتونکو د قطغنونو باوجود هم نن د جمعې له لمانځه وروسته د لوی مارچ غږ کړی دی. بل اړخته د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې له هند څخه غوښتي چې په کشمیر کې د قطغنونه لرې کړي. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د زیارت پرود ملګرو ملتونو د های کمیشنر د دفتر نه ورکړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ادارې سره تړلې د بشري حقوقو ماهرانو د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کشمیر د خصوصي حیثیت ختمېدو وروسته په هر قسمه مواصلاتو باندې بندیز لګولې شوی او د پورم نه احتجاجونو لار نیول شوی ده. په بیان کې ویل شوی دی چې د رواني میاشتې د څلورمې نیټې څخه را پدې خوا په کشمیر کې د ټلیفون انټرنیټ مطبوعاتو ترڅنګ د هر قسمه مواصلاتو نظام باندې په مکمل توګه پابندي ده. او ویل شوی دی چې د هند حکومت لخوا د پورته کړی شو ګامونو په نتیجه کې په لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي زیاتېدو امکان دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په ولس باندې د مواصلاتو او اطلاعاتو لارې بندول د اجتماعي سزا ورکولو خبر برابر ده. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په سیمه کې د سیاسي مشرانو، خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو گرفتاری هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرانو په هند دا هم غږ کړی دی چې د ولس په ضد د طاقت د استعمال نه ډډه وکړي. اخوا بیا د هند د ولکې لاندې کشمیر کې بندي کشمیري مشرانو په ولس غږ کړی دی چې نن د جمعې د مانځه وروسته د احتجاجونه وکړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نورو لویو او وړو کشمیري لیډرانو هم په کشمیریانو غږ کړی دی د جمعې ورځې د احتجاج لپاره د شپې نه سرینګر ته ځانونه ورسوي. په امریکا کې یو کشمیري عالم رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې هر تن که ځوان وي او که بوډا او که زنانه د جمعې د مانځنه وروسته د مارچ پیل کړي.
ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یوں نے جائیں گے سڑکوں پہ بیٹھیں گے وہاں جائیں گے احتجاج کریں گے احتجاج پروٹیسٹ
دی وای چې مونږه داسې هڅه کوو چې ملګرو ملتونو ودانې پورې لاړ شو، په سړکونو بکینو، خپل احتجاج وکړو او ملګرو ملتونو د پرمن احتجاج اجازه هم ورکړي. دی وای په دې احتجاج کې چا سره هم ټوپک یا سبل څه نشته. د هند مطبوعات وایي په کشمیر کې سکولونه بیرته پرانستل شوي دي، خو د امنیت د غیر یقیني حالاتو له امله په سکولونو کې د ماشومانو حاضری کمه ده. او د زیارت پنځشنبه په ورځ هندي مطبوعات وویل په کشمیر کې د ورځې په وخت د خلکو په تګ راتګ پابندي ختم کړې شوې ده. په ځینو سیمو کې د مواصلاتي نظام پرانستل شوی او حکومتي دفترونه هم پرانستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بیان ترڅنګ د دین وړاندې د بشر وژنې یا قتل عام د مخنیوي نړیوال تنظیم جینوسایډ واچ هم په خپل یو رپورت کې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او د هند په آسام ریاست کې د قتل عام خبرداري جاری کړې ده. او په خپل رپورت کې په ملګرو ملتونو او اړوند ادارو غږ کړی دی هندوستان دې په کشمیر کې د قتل عام یا بشر وژنې نه ودروي. د جینوسایډ واچ په خبرداري د هندوستان دریز لامخته نه دی راغلی. جینوسایډ واچ په کال 1999 کې امریکایي پروفیسر ډاکټر ګریګری سټینټن جوړ کړی دی چې مقصد یې په دنیا کې د بشر وژنې معلومول، مخنیوي او په دغه جرم کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکول دي. دغه تنظیم په شام، عراق، یمن، رواندا او نړۍ په یو شمېر نورو جنګ ځپلو سیمو کې هم د بشر وژنو په اړه رپورټونه خپاره کړي دي. د کشمیر ترڅنګ د جینوسایډ واچ د هندوستان په آسام صوبه کې هم د قتل عام خبرداري جاری کړې ده. ادارې ویلي په ریاست کې به نږدې د 100,000 خلکو نه چې زیاتره پکې د بنګال مسلمانان دي د هند شهریت بیرته واخیستلی شي او په حراستي مرکزونو کې به واچول شي. د کشمیر په مسله دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او د امریکا تر څنګ یو شمیر نړیوالو په دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې خپلې شخړې دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت پر ورځ ویلي دي چې د هندوستان سره د نورو خبرو امکان اوس نه دی پاتې شوی او نه یې څه فایده شته. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره د خبرو په وخت عمران خان دا هم ویلي دي چې دواړو هیوادونو د یو بل سره سترګې په سترګو کې اچولې دي او ولاړ دي او په دې حالاتو کې څه هم کېدلی شي. اخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په هند کې د فرانس صدر ایمینول سره د زیارت په ورځ ملاقات کړی دی او بیا وروسته په خپل ټویټر لیکلی دی چې فرانس او هند دواړه ترهګري یو بلاګڼي او نریندرا مودي وایي چې د پولې پورې روانې ترهګرۍ په ضد به د فرانس سره په ګډه کار کوي. په ټویټر یې دا هم لیکلی دی چې د اګست د 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې به د فرانس، متحده عرب امارات او بحرین هیوادونو سفر پیل کوي او زیاتوي د بحرین د سلطنت دا کوم د هندي وزیر اعظم وړومبی سفر دی.
پس لږ چې هند د خپل واک لاندې کشمیر هغه ځانګړی حیثیت ور ختم کړ، د پاکستان لخوا خو توند غبرګونونه راوپارېدل او تر اوسه جاری دي، خو د عربي ملکونو په ځانګړې توګه د خلیجي ملکونو لخوا ورباندې څه رد عمل راغلی دی. په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل صاحب د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځو.
د امریکې په یو ایس بزنس نومي میگزین کې د کشمیر په حق لا د خلیج د عرب ملکونو د ناخواله په باب لا د نامتو لیکوال د والټر رسل میډز یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خلیج عرب ملکونو د کشمیر په معامله ځانونه نا جان کړی دی. والټر رسل میډ یو ایس بزنس میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د مسلمانانو اکثریتي ریاست جمو او کشمیر د هندوستان په آئین کې د اویو کالو نه تر زیاتې مودې پورې یو خصوصي حیثیت لرلو، خو اوس ورلا د نریندرا مودي حکومت د هندوستان د پارلیمان په دواړو ایوانونو کې د منظور کړي یو قانون تر مخه دا خصوصي آئینی حیثیت ختم کړی دی. جمو او کشمیر د هندوستان د وفاق دوه بیلې بیلې سیمې ګرځولې دي او د هندوستان غیر کشمیری استوګنو ته اوس جمو او کشمیر ته په آزادۍ سره دتلو، دغلته د خپل کاروبار شروع کولو اجازت ورکړی شوی دی. دین وړاندې د هندوستان غیر کشمیری باشندگانو ته دا قسمه اجازهتونه نه وو. زیات کشمیریان اوس اندیښمن دي چې د هندوستان د دې نوي اقدام د لاسه به د هندوستان د خلکو یو لوی بهیر په کشمیر ورمات شي او د کشمیر د آزادۍ یا د خود اختیاری امیدونه به خوري ایری شي. یو ایس بزنس میگزین نور لیکي چې پاکستان د کشمیر په سر هندوستان سره درې جنگونه کړي دي. د هندوستان دې نوي اقدام پاکستان کې ډیره زیاته غم غوسه خوره کړې ده، خو د خلیج فارس اسلامي ملکونو پاکستان او کشمیریانو باندې راغلي دې سخت وخت باندې نه یوازې ځانونه بیخي غلي کړي دي، بلکې سعودي عرب خو د بشمیره کشمیریانو د گرفتاری او په ګرد سیمه کې د لګیدلې سخت کرفیو پر روانو حالاتو کې د هندوستان د تیلو په کمپنۍ کې د یو نیم ارب ډالرو د سرمایه کارۍ کولو اعلان وکړ. والټر رسل میډ خپل مضمون کې نور لیکي چې د پیر په شپه کله چې د تو سوخت نه ډکو کشمیریانو سرینګر کې د هندوستان فوجیان په کانو تیګو ایشتل، دغه وخت د هندوستان د خارجه چارو دفتر اعلان وکړو چې وزیر اعظم نریندرا مودي د متحده عرب اماراتونو د اعلی اولسي اعزاز اخیستو لپاره ابوظہبی ته روان دی. وزیر اعظم نریندرا مودي به د دې اعزاز د وصولۍ لپاره په 23 اگست اول متحده عرب اماراتونو ته ځي او بیا به د بحرین دوره کوي، کومه چې به د هندوستان د یو وزیر اعظم د بحرین وړومبی دوره وي. یو ایس بزنس میگزین نور لیکي چې په هندوستان او په ګرد دنیا کې د اولسي آزادو او د بشري حقونو مرستیالانو د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو غندنه کړې ده، خو په هندوستان کې د عوامي رائے خیال د معلومولو نه واضح شوې ده چې د هندوستان 50% خلک د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو په حق کې دي. د 50% هندوستانیانو دا خیال دی چې نریندرا مودي 50 کالو کې د کشمیر لانجا غوسولی شي. مضمون نویس والټر رسل میډ خپل مضمون کې نیوی ډیلی کې یو کانفرنس کې د شریکې دوه پاره د هندستان د وړاندې نه د ټاکلې شوې دورې په وخت د هندستان د خلکو د تاثراتو د ذکر کولو په موقع لیکي چې ما د هندستان په حکومتي باپاری او تعلیمی ادارو کې د عقل د خاوندانو خبرې وورېدې څوک چې د کشمیر په لوري د نریندرا مودی په اقدام ډیر فکرمند دي او په دې افسوس ښکارا کړی دی. والټر رسل وایي چې عامو هندستانیانو دته وی چې حکومت د تیرو ډیرو کلونو راسې په کشمیر باندې بې کچه زیات مالی اخراجات کوي خو دا ارس ابس دي. د کشمیر اقتصاد یو نه ډکیدونکې کنده ده او د بیروزګاره کشمیری زلمو شر فساد ته راپورته کېدو د لاسه د کشمیر حالات سنگین او خطرناک دي. هر کله چې پاکستان هم پکې د دې حالاتو د قلارولو په ځای د نور زیات خرابولو د پاره ګوتی وهي. والټر رسل وایي ما د ډیرو خلکو نه واورېدل چې نوی اقدام ډیر خطرناک دی او د نوي شر فساد راپورته کولو سبب جوړېدی شي خو دوی وایي چې دینه سیوا هندوستان سره بل لار نه وه. سبرامنیم وایي چې د هندوستان او د خلیج د ملکونو اقتصادي تعلق ډیر ژور دی. مضمون لیکي چې په دنیا کې د هندوستان د ټولو نه لسو لویو تجارتي اتحادي ملکونو کې درې ملکونه د خلیج ملکونه دي. هندوستان د توانایي د خپلو درآمداتو دریو کې دوه برخې درآمدات د خلیج د ملکونو نه راغواړي. یو ایس بزنس میگزین لیکي چې هندوستان د عرب ملکونو د تیل او د ګیس یو لوی خریدار ملک دی. هندوستان نه خلیج ملکونو ته د کار دپاره ډیر اعلی تربیت یافته او قابل خلک زی او د یو مضبوط فوج او په سیمه کې د جغرافیایي او سیاسي محکمتیا خواهش لرونکي ملک په حیثیت کې هندوستان د دنیا په دې خطرناک سیمه کې د خلیج د ملکونو یو ډیر د کار ګاونډي.
د ملګرو ملتونو یوې پلټونکې ډلې ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیایي مسلمانانو د نسل وژنې نیت درلود. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د څېړنو په نتیجه کې پر میانمار دغسې یو تور پورې کیږي. نور جزئیات له محمد عالمگیر نه واوري.
په میانمار یا برما کې د حقایق معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو تفتیشي ډلې په خپل رپورټ کې د میانمار فوج د روهینګیا مسلمانانو په بې دخله کولو او وژنې په سر د بشر وژنې مرتکب ګرځولې. د زیارت پر ورځ جاری دغه رپورټ کې ویل شوی د میانمار میرمن آنګ سانګ سوچی حکومت د بشر وژنې پلټنې او په دې کې ککړ فوجیانو ته سزا ورکولو کې خپلې ذمہوارې هم نه دي پوره کړې. د ملګرو ملتونو د تفتیشي مشن سره کارپوها میرمن رادیکا کومارا سوامی د رپورټ جاری کولو په وخت ویل د میانمار فوز چې په تاتمادیو په نوم باندې هم یادیږي ته سرګند کړی شوی و چې د بشري حقوقو سرغړونو رپورټونو پلټنې دی وکړي خو ټول ذمہواری هم په دې باندې پریوزي. په کال 2019 اگست او ستمبر میاشت کې د میانمار راخین ایالت نه ولکه روهینګیا مسلمانانو د فوزی بریدونو پس تیخته کړې و. دا خلک اوس هم په بنگلاديش کې د کډواله جون کوي. دا کډوال زیاتره خزو سره د جنسي زور زبردستي تیری او تشدد خبرې کوي او هم د لړکی ملګرو ملتونو دامیشن جوړ کړی شوی چې د برما د فوز په اړه د الزامونو پلټنی وکړي. د پلټنو په رپورټ کې ویل شوی تاتما دیو یا د میانمار فوز د بشر وژنې په غرض لګکې روهینګیا مسلمانان په نخښه کړل. پکستاني روهینګیا ښځې او پیغلې په نخښه کولې چې د روهینګیا مسلمانانو د سیمې څخه بیخ وباسل شي او ډیر په منظم ډول به د مسلمان جنکو پیغلو او ښځو سره اجتماعي زیاتی کول. د دوی د بدن د ښځو عذاب یې تر نغوسول او ماشومان او حمل سره ښځې به وجلې یا به په بریدونه کول. میرمن کومارا سوامی ویل د برما د فوز دا حکمت عملی و چې ورلا فور کټس یا سلور گزارونه نوم ورکړی شوی او تر مخه فوز ته اختیار و چې د جنگی حکمت عملی د لارې عام اولس پنه خکړي. رپورت وایي د فوز دا رویه هله ممکنه ده کله چې فوزیانو ته علم وی چې داسې کولو سره دوی ته سکس مسزا نشي ملاوېدلې. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا لخوا ټاکل شوی دی میشن ته د میانمار د سفر اجازه نه ون. دوی د برما نه بهر 300 پورې د جنگ څخه ژوندۍ راوتلي کسانو سره مرکې کړي. په دې میشن کې د جنسي تشدد ښکار کسانو درملنې ماهران هم ګډون درلود. میرمن کومارا سوامی وایي زمون خاص سفارش په داوی چې د برما فوز د اولسی واک لاندې راشي او هم د دې واک لاندې فوز کې اصلاحات وشي نوموړی ویل د برما فوج په مالی لحاظ خود مختاره دی او هم دې له عمله زیات طاقت لري. د کوماراسوامي تر مخه د برما فوج د هیواد دننه او بهر خپل کاروبارونو یو جال خپور کړی او کوڅوک په خپل سر باندې کاروبار کول هم غواړي نو د برما فوج به ځان سره ارومرو شاملوي. میرمن کوماراسوامي د دې جنگي جنایتونو په تور د برما د ککړ فوجیانو نړیوال عدالت کې د محاکمې یا په دوی باندې د مقدمه کولو غږ کړی ځکه چې د هغې پټکو برما کې دننه د دې جرم تپوس کول ممکن نه دي. پروان حالاتو کې د برما څخه په لږ شمېره او وړو ټولګو کې د روهینګیا واپسي ودرېدلې. د برما یا میانمار حکومت د 3400 روهینګیا مسلمانانو د نمونو منظوري ورکړې او ورته بیرته خپل سیمو ته د واپس تنېدو اجازه هم ورکړې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر لخوا دغه کسانو څخه تپوس پښتنو په جواب کې ورته د کسانو د واپس تنېدو څخه انکار کړی.
It's a very very important principle that nobody can make the refugees go back. It's
da malgaru milatuno bashari charo hamkar not otsbai why dear muhim usul di chiyo kadwal da wapas tane do la para majbur nakri shi aw da khwa dil warkri shi.
What we know about the situation in northern Rakhine, we
حالات د خلکو میانمار ته د واپسې لپاره سازگار نه دي او موږ لا په دې کار کول پکار دي او حالات ټیکول پکار دي چې دغه د امنیت وي او ژوند په معمول باندې راړ شي. خو تر اوسه داسې شوی نه دي. یوروهینګیا کډوالا زوکت آرا وای مونږ داله خوشاله یو. مونږ برما ته بیا ملګې. زمونږ ډیر کسان د بندیانو په کیمپونو کې ژوند کوي. زما بچی خپل پلار پسې جاړي کم چې هلته په جیل کې دی. هغه ته 14 کالو سزا شوی. دا کډوال وای غواړي چې خپل کورونو ته واپس لاړ شي خو تر څو چې حالات مناسب نه وي د دوی د شهریت حیثیت د حرکت ازادي او امنیت ضمانتونه نه وي ورکړل شوی تر هغه دی نه غواړي چې په دغه لور قدم پورته کړي.
ملګری ملتونه هغه کسانو ته د زیات ملاتړ غوښتنه کړې چې د ترغری په پیښو کې مالی او ځاني زیانونه ګاللې دي. په دې حق له پام وکړي د افغانستان سرویس یو رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. ګوتریش ویل چې په تیرو میاشتو کې خلکو په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینا فاسو او ځینو نورو سیمو کې دارون کې بریدونه ولیدل. هغه د کابل د 13 شنبه ورځې د بریډ د قربانیانو له کورونې سره خواخوږي او خدای ویل چې د غشان حمله کورونې او ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامدار زیان رسوي.
موږ باید د حل لارو په مندلو کې په مساوي ډول ثابت ووسو او په خپلو ټولو هڅو کې د قربانیانو او ژوندیو پاتې شویو کسانو غږ واورو. راځئ دا وخت د تعامل، شناخت او عمل شیبه وګڼو. راځئ هر غڅه وکړو چې یقیني شي د ترهګرۍ د قربانیانو بدبختۍ له دې وروسته نه هیریږي.
په پام کې ده چې ملګری ملتونه په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ د قربانیانو کانګرس جوړ کړي. دا به د نړۍ له هرې برخې نه د خلکو د غږ او غوښتنو د اورېدو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي.
په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هر بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام نړیوال بانک د سولې له توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو لپاره د نړیوالو او افغانانو نظرونه او مشورې اوري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو بوخت دي چې په افغانستان کې د سولې د ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د ملګرو ملتونو د عکسونو په نندارتون کې د کینیا اوسیدونکي سارا تیکولو هم خبرې وکړې. دا غي میړه په 1998 کال کې په نایروبی کې د امریکا پر سفارت د بریډ پتراتس کې وژل شو.
زه له ملګرو ملتونو غواړم چې د مناسب غرامت د اخیستلو لپاره له ټولو قربانیانو سره مرسته وکړي. موږ سره مرسته وشي څو خپل ژوند بیا جوړ کړو، په خاص ډول تعلیم وکړو او نورو ته خدمت وکړو.
دا دویم کال دی چې د ترهګرۍ د قربانیانو د یادولو او درناوي ورځ لمانځل کیږي. سږ کال ټول تمرکز د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پر مقاومت راڅرخیده.
امریکا غږ ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ دغه سهارانۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به په همدې سپو باندې د مشال رادیو خبرونه واورئ. زه فواز لامی او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان خلندر تاسو نه اجازه غواړو. تاسو ښه ورځ.